دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې باپ د جنوبی وزیرستان د مان چاودونو مازورانو په احتجاجي کیمپ د پولیسو چاپی د پاکستان د سوداګرانو اتحادیه په اسلام آباد کې احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خلومړې د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیری نه.
پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي د امریکا په سینټ کې په یو قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ سره سمې نه خوري. د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د ټیکس په قانون کې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې د ای بی آر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. او ایټالیا غواړي چې د اکتوبر په 12 د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو یوه غیر معمولي غونډه را جوړه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنیو چار وزارت ویلي د امریکا په سینټ کې په یو قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ سرسمې نه خوري. د بارنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د امریکا په سینټ کې یو قانوني مسوده معرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه بې ضرورته حواله ورکړل شوې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال 2001 راهیسې د روانې همکارۍ سرسمې مینه خوري. آسم افتخار ټینګار وکړ چې د افغانستان د شخړې پوځي حل نشته او په زور د ستونزو د هواري چلن به کارونه کی. نوموړي نور ویل چې په جنگ ځپلي هیواد کې د تلپاتې سولې یوازینې لار د یو بل سره ناسته او خبرې اترې دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د سینټ 22 غړیو د سپتمبر په 20 سینټ ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې مخه د کابل د سقوط نه وړاندې وروستو او په پنشر دره کې د پاکستان مبینه کردار ارزول دي. د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د ټیکس په قانون کې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې د ای بی آر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. پر دغه مهال د پاکستان انجمن تاجران او سوداګرو د نور اتحادیو مشرانو وویل چې د ټیکس په قانون کې د بدلون وروستو ای بی آر یا د مالیو راټولولو وفاقي ادارې ته واک ورکړل شوی دی چې د کاروبارونو او دکانونو بجلی ګیس او ټلیفونونه قطع کړي. دوی زیاته کړه چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي. پر دغه مهال مشال ډیرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا یو سوداګر پیروز شاه وویل چې کاروبارونه یې د ترهګرۍ او کرونا د وبا له کبله د تاوانونو سره مخ دي او نورو ټیکسونو ورکولو ته آماده نه دي.
څنګه موږ شوورونه دکانونه کولوګو یا کارخانه کولوګو حکومت نمائندې او وخت چې کوم دی راشي او غوي تاسو ټیکس پې کا نو په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده. او سپیشلی سیل ټیکس چې هغه موږ 1% ورکول ته هم تیار نه یوږي.
بلخوا بی آر وایي چې د ټیکس د نوي قانون د لاندې به یوازې د لویو کاروباریانو نه ټیکس اخیستل کیږي او نوي قوانین به ورباندې عملي کیږي. چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د دې اغیز به په وړو کاروباریانو نه پرېوځي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د بشپړې قانون سازۍ لپاره د پارلمان شریکه غونډه راغواړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د پارلماني غونډې نه وروستو خبریالانو ته وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د تیر یو کال راهیسې د مخالفو ګوندونو سره د خبرو هڅې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره د الکترانیک مشینونو په کارولو نیوکې کړې دي او د سینټ یوې ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو په قانوني مسوده کې بدلونونه مسترد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایټالیا غواړي چې د اکتوبر په 12 د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو یو غیر معمولي غونډه را جوړه کړي. په دې غونډه کې به د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروستو پر رامنځته شوي بشري ناورین خبرې کیږي. دا اعلان د ایټالیا وزیر اعظم ماریو دراغي پرون وکړ. نوموړي زیاته کړې ده چې دا د نړۍ د مالدارو هیوادونو ذمهواري ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین څخه د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. دراغي چې هیواد د جی شل فورم نوبتي مشري کوي دا هم وویل چې سرمشري زه به دا هم وسیلي چې نړیواله ټولنه افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز کېدو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کولی شي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پات شوې نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غړي وایي پولیسو د جنوبي وزیرستان د ماین چاودنو مازورانو پر احتجاجي کیمپ چاپه وهلې او نه مظاهره چیان یې نیولي دي.
چلور پنځه گاڑی روغلل او پمیس بندے گیر چا پھر ہون بدل شو بری دیرو بندے و کا تقریبا وطن کا سن مزدورو نے سارا برحمت شاد مشکل.
د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده.
اول د دهشتګردۍ په مد کې بیا بی ایټی جوړه شوه. کرونا او عوام پکې راغله. په دې حالاتو کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکنه ده او اسپیشلی سیل ټیکس چې هغه د 1% ورکول ته هم تیار نه وي.
د تیرا او باړې سوداګران او دکانداران له حکومت د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي نقصاناتو تاوان غواړي.
د درو سو کولو پنځو سو کولو بنیاد د خلکو تباه شوی دی. و چې وزیرستان کې یو دکاندار له 15 لک او 45 لک روپۍ ورکوي او په میدان کې یو دکاندار له 2000 روپۍ نه ورکوي نو څه مېرانی خو نه یو کنه.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې بعضې نور رپورټونه هم واوري. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې پولیسو د سویلي وزیرستان سره تړاو لرونکو د ماین چاودنو د مازورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې او د پختون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې نه مظاهره چیان نیولې دي. مظاهره چیانو سیمه د ځمکني ماینونو نه د پاکولو لپاره احتجاج کړی و. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې مازوران یې نه دي روولي. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید یې د دریم ایم پی او له قانون په سرغړونه گرفتار کړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کې په ماینو چودنې کې مازور شوی کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځې ماشوم مال پولیس پټانګ شه د دوی احتجاجي درنا کمپنې چاپا وهلې دو په مازورانو باندې تشدد کړای او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید سره یې مازوران هم گرفتار کړی دي. د مازورانو ټانګ احتجاجي درنې باندې د پولیس برید حال پټنټ کې موجود مازور نور احمد مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
پولیس خو چل معصوم سات یارس والا چلور پنځه گاڑی روغلل او پمیس بندے گیر چا پیر غون بدل شو او میس تای وویل چې تاسو چې کی مشروم دی آغا چیرې دی موقع بندے صدر احمد شاه و راتا و غیر ته چې سربراز دی بدای دوی شو غون روغلل پمیس بدل شو وینی ولی پالل پوری واللی بری دیرو بندے وک او تقریبا وطن کا سن مزدور روم سارا در احمد شاه ټوسکل فوپان آباد پټن باندې پولیس وداره د میز چکینو مطالبه ده. هغه ډېر جایز مطالبه ده چې میز نه منتینا صفا شي واړی کی واړی کی وړ کی ورزاوی او میز په منتینا ش بربوت شو علی او د مزدیر نه یی د قبیله د سوتل څوک نه یی او چکیمو په داک ش مزدور خلق ته دی ته د لسارې نه لاو شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای شیرزاده مسجد ویای چې مازورانو د پاکستان قانون خلاف ورزی نوا کړی د خپل حق غوښتنې د پاره په احتجاج ناست وی بیا هم پولیس په دوی تشدد کړای دی.
د نیزو د سلری چهزنا درنا په مختلفو علاقې شو شيري وا چې اخیری وټان تاروغلی ننم پټنګ شه دریم اریزوا او ویس پل ماشوم نه بعد پولیس حمله وکړه. د نیز په درنا ټینډ باندې چې کی مازورون په شه موجود وی زه په موجودات هم شه ټینډ نه بهار و بورا ته چې کی د نیز مشر رحمت شاه مسعود او ور سره 25 کسانو مازورونی د لندمان چې هغه پولیس گرفتار کړ زده پو بیکړل په هغه باندې تشدد هوا کوم.
خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیس د درې ایم پی او خلاف ورزی باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید گرفتار کړی دی او په احتجاج نوست په ماین چودنه کې مازور شوي کسان یې نه دي گرفتار کړي.
زما علم کې شته د پښتو ډي سي صاحب درې ایم پی او ورنټ
پټانگ شه د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر دفتر مخامخ په احتجاجی درنې کې نوز د ماین چودنې نه مازور شوی کسانو دا هم وویل چې د دوی احتجاجی درنا و تر هغه وخت پورا جاری وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند 22 غړو د ستمبر پر 28مه یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې چې په کابل د طالبانو د قبضې او د نورو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار په اړه جامع رپورټ جوړولو غوښتنه په شوې ده. دا مسوده داسې حال کې د امریکا سینټ ته وړاندې شوې چې د اګست په نمایي کې طالبانو کابل ونیو، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان حکومت د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري مشال ویډیو ته وویل چې دا مسوده له امریکا سره د اړیکو خرابولو یوه هڅه ده. تفصیل ګلایاز را کوي.
د امریکا په سینټ کې 2 سینیټرانو یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې د کابل سقوط مخکې او وروستو او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو تر شا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اخستو وغوښتنه شوې ده. دا مسوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارنې او حساب ورکوونکي قانون په نوم په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې غړي سینیټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایدن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتلو وروستو د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوې چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلونو پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضې او په پنچیر حمله کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه شوې چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې و. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنې او په بیلابیلو برخو کې مرسته شامل ده. خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر پر 28مه مشال لټوبیل دا بل هغه سنټر وړاندې کړي چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوهه دي چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جاست ا پروپاګاندا اند ا شالو افورت اون د بیهست اف.
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا تر سره شوی. د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبره نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو، پر دې کار اهم کوو.
بلخوا
د هند وزیر اعظم تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره ملاقات کړی و او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده و مادي لري. د دې مسودې په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره د یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خو د مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو، له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړې شوې دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال لري ویل هیله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکي لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو مزار عباس د سپتمبر پر 28مه بیا مشال لري ویل دا به خوي چې ملګری ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات را مخې ته کړي چې خرابۍ سبب ګرځېدلې دي. د ویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ترهګرۍ ختمه نشوه، بلکې سختریزي زیاته شوه.
انٹرنیشنل کوالیشن آئی تھی پاکستان وہ افغانستان میں نا، اصلا افغانستان ته ائتلافي ځواکونه ورغلي ول. نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه، بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی. هغوی له هغو سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي، خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي. دا ډیر ضروری دی. د جنرال ضیاء الحق د زمانې سیاسي نظریې هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی. مسر عباس زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قربانیو باوجود نړۍ دې ته د شک په نظر ګوري، نو پکار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په 2000 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحا کې د سولې تړون کړی و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ویستل شامل وو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن په جنوري 2020 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. د دې روسو طالبانو یو عبوري کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شته؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې له قانون پوهانو سره څېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر د دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت دې د ټیکس په قانون کې شوی بدلون بیرته واخلي او دوی ته ورپېخې ستونزې دې هوارې کړي. د مظاهره چانو په وینا د نوي بدلون له لاندې د مالیو د وفاقي ادارې په واک کې نور هم اضافه شوې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا چارواکي وایي چې د ټیکس په قانون کې بدلون واړه کاروباریان نه اغیزمن کوي او اطلاق به ایوازې په لویو کاروبارونو کېږي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
تاجرانو غوښتل دریم بدلون دی باید ختم شي. د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم دغه تنظیم وایي حکومت د سپتمبر په 11 په انکم ټیکس ارډیننس 2001 قانون کې په دریم قانوني بدلون کې په دوی د ټیکسونو په لړ کې اضافي بوج ورچوي چې دوی نشي برداشت کولی. دغه بدلون د لاندې حکومت د ټیکسونو وفاقي ادارې اف پی آر ته اختیار ورکړی چې دوی د هر کاروباري ترن ټیکسونه اخستی شي، جرمانې پې لګولی شي او په دوکانونو کې یو خاص قسم ماشین لګولی شي چې د دوکاندار روزانه خرڅ او ګټې معلومات پې کیږي. د تاجرانو په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا صوبین ورغلی و کې یو د فرنیچر اسوسیشن صوبای صدر فیروز شاه شامل وو.
کی پی کی چې کوم دی د 13 او 9 او 10 کالونه چې کوم دی اول چې کوم دی د دهشتګردۍ په مد کې بیا بی ایټی جوړ شو او اوس چې کوم دی د کرونا وبا په کې راغه او وبا نه بعد چې کوم دی پخته کې دوره دی لاک ډاون او اته بجې چې کوم دی بیا چې کوم دی شټر ډاون او له روزګار جهت ملو شوی نه او چې څنګه موږ شوګرونه دوکانونه کولو یا کارخانه کولو حکومت نمائندې او وخت چې کوم دی راشي او هغه وي تاسو ټیکس پیګه نو په دې حالات کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او اسپیشلی سیل ټیکس
قانونی بدلون یا اضافه شوی قانون تر مخه اف بی آر سره اختیار دی که اوسوک چې ټیکس نه ورکوي یا اغلا کوي د هغه تاجر د دکان یا د روزګار ځای نه بجلی پرې کړي، د ګیس کنیکشن ته قطع کړي او د دغه تاجر موبایل نمبر هم د کمپنۍ نه بند کړي. په دغه قانون کې بیا دا هم ویل شوی چې هغه پروفیشنل یا پېښور تنان لکه وکیل، ډاکټر، د صحت ماهرین، انجینران، ارکیټیکټان او داسې نور چې دفترونه نه لري او په خپل کور کې خپله دنده ترسره کوي ور باندې به د 15% نه تر د 25% پورې په بجلی کې به د هولډینګ نومې ټیکس لګولی شي. د نوي بدلون یا اضافه شوی قانون د مخې هر څوک چې فایلر او یا داسې چې آمدنی زیات وي او ټیکس نه ورکوي اف بی آر سره به اختیار وي دغه تند روزانه په حساب سره 1000 روپۍ جرمانه کولی هم شي. د ستمبر په 20 د سمال ټریډر یا د وړو تاجرانو تنظیم د اف بی آر د مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدلو او هغوی ورته ویلو دا ټیکسونه به د عامو خلکو نه یا د وړو تاجرانو نه نشي اخیسته بلکې هر هغه چې لوی کاروبار لري او ټیکس نه ورکوي د دغه قانوني بدلون د لاندې بور سره کاروایی کیږي خو د ستمبر په 9 د اف بی آر دفتر اسلام آباد مخې ته ورغی احتجاجیانو بیا هم غوښتل باید دغه قانوني بدلون ختم کړی شي په دغه احتجاجیانو کې د پیښور یو تاجر اظهار هم شامل و
دا تقریبا 120 روپو نه 300 روپو نه وړی کیلو ورسې کور کا مثلا پایو 80 روپے کیلو وا اوس کور خو ور 200 او شلو 200 او 300 روپے کیلو دسه نور د خوراک څخه وګور زرو څخه هغه مونږ ډېر زیات ګران شو اواز مونږ ګرانه خلاف راوتی یو او دې خلاف به ان شاء الله مونږ دلته درنا ورکو
د ستمبر په 20 د اف بی آر سره لیدونکو واړه تاجران په پورونه احتجاج کې نو شامل او هغه ته د اف بی آر لخوا د زینو خبرو چې د دې قانون نه به هر تاجر نه متاثر کیږي ورستو اعلان کړو چې دوی احتجاج نه کوي دا خبر د دغه ملاقات زینو خبر لیکلی چې د اف بی آر چارواکو دغه تاجرانو ته ویلي هغه تنان چې باید ټیکس ورکړي او به هم نور کوي په ضد به د دې قانوني بدلون د لاندې کاروایی کیږي اف بی آر ویلو واړه کاروباریان یا عام خلکو ته د دې قانون د لاندې هیڅ مشکل نشته
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شه بیا دې مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
دې را سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
مشال ریډیو اوري د خیبر د جنگسپل سیمو تیرا او باړي سوداګرو او دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه پوره کړي د ړنګو شوو کورونو سروې دې پوره کړل شي او خلکو ته دې بې له سوده په اسانو شرطو قرضې ورکړي بلخو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی استازي وایي د ځپلې شوو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې به د ړنګو شوو کورونو د سروې لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي په خیبر کې د فوزی عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو هسپتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوړېدلي دي په دغه اړه فرهاد شینوارې نور حال راکوي
د خیبر متاثره شو سیمو باړې او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دې د دوی وران شوي دوکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کولو لپاره دې بلا سوده قرضې ورکړل شي د تیرا میدان خلکو ته دې د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دې د سری وړلو اجازه ورکړل شي د باډیو تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو نو په کور دی په پرمټ باندې چې یا په بلیک سی یا څنګه چې ولته بیا ګرونه خرڅیږي چې د تیرو وسیدون کوي او خپل پټی له سره وړي خپل ځون استعمال دے پورے اوڑی پکور دو چی اغلا دا اجازت وی پکور دو چی بوڑے دکان دورنو لاند اسمیڈا چی کمی پیسی دی آغا ویتا ملوشی چی مونگ سر وی کی گیش نو خطی کارڈ پا بنیو دا وشی چی چش نو خطی کارڈ وی سر وی دا ویتا وشی کنا
د ملک دین خیل کومی تړون مشر واحد پردای وای پتیرا باڑا کی د خلکو هر څه ویجاړ شوی خو حکومت ورته د بیا بحالې لپاره پاملرنه نکوي
کورونا اورون شوی دی خلکو بنیاد دروس او کولو 500 کولو بنیاد خلکو تبو شوی دی د ټولار چې تبو وبکړی دی و دغه په بدل کې موږ صرف ښه خبرم څوک نه کوي لکه چې کم دی لوس په روزګور شروع دی د فرنیچر په ولا نو هغه د فرنیچر کله کاسون پروزګور وی اغه ایم بیروزګورا کړی دی او چې وزیرستان کې یو دکاندار لا 15 لک او 45 لک روپیه ورکاوي او په میدان کې یو دکاندار لا 2000 روپیه نه ورکاوي نو څه مېرانی هونه یو کنه نه بل مل خال کې او چې څنګه په وزیرستان کې چا دکان لوټ شوی خو داسې په میدان کې دکان لوټ شوی دی چې څنګه ولته چا دکان ورون شوی دی خو داسې په میدان کې چا دکان ورون شوی دی
باړې نه د کومي سملې غړې اقبال اپریده وایي چې د باړې باړی او تیرا د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیولی او دا بزر هوار کړل شي
هغه فاینل شي او د سمیډ سره ملاقاتونه وکړو چې دوی ته معاوضه ملو شي دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې دی په دې پابندې نشته خو چې کوم لرګې د علاقې ښایست دی او حکومت پر بندیز لګولې دی نو دا غیر ضروری دا کارونه چې کوم دی دا کټایي هغه باندې پابندی ده موږ امید دي چې موږ به په دې سورځ کې د سروې د عملم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاری وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شي او دوی ته موعظه نه ملو
د خبر د بیا بحالې څنګه وای په باډا او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوی او په هغه کې لس زره پورې کورونو مالکانو ته موعظه ورکړل شوی او د باقی پاتې کورونو سروې روانه دا فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا حکومت د زمشو زلو ترڅنګ د صوبې د هغو ځوانانو لپاره په غیر د سوده تر شل لک روپو پورې د قرضو ورکولو یوه پروژه شروع کوي چې نوي کاروبارونه شروع کول غواړي دا قرضې به د صوبې د ځوانانو د چارو د وزارت په مرسته خیبر بانک ورکوي د دې قرضو لپاره د عمر حد 15 کاله ټاکل شوی او غیر تعلیم یافته کسان هم د قرضې اخستی شي په دې کې 15% قرضې ښځو اقلیتونو نرخزیانو او مازورانو لپاره مختص شوی دي نور حال لمجید بابرا
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې ځوانانو ته د نوو کاروبارونو شروع کولو لپاره بغیر د سود قرضو ورکولو د پروګرام منځوري ورکړي د سپتمبر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړي شوې دي
د ګورنمنت خیبر پختونخوا اډیټي سکیم دا به 40 بلین روپۍ دي دا به د ډایریکټریټ اف یوت افیر خیبر پختونخوا ویب سائٹ مان اتل غواڑی او 20 لاکھ پورے دا قرضہ دا مین اسٹارٹ اپ سبارا جو گریجویٹس یا دا سو کاروبار کئی ینگ پیپل گوری جیر دا کولیشم او اگر اٹیمپٹ کئی نو اگر بس سمپل گونتی بزنس پلان ور کئی جیر دا کار کول غواڑا ما دمر پی سی پی لگی او دا دمر ما مشینری یا دمر ما ایڈیا دا نے سروس چارج شو دا نے ایکسپنس شو نیٹ شل دا راوتو نو دا گٹا شو دی کی ما دمر کس ور کو دا دمر ما جی کو چولی دا یو لرن گونتی دا کی آن لائن دا دی فارم سبمیشن دے
بغیر سودا د دې قرضو ورکولو د پروګرام منځوري د روان 2021 کال د مارچ د میاشتې په 13 په هغه غونډه کې ورکړل شوې و چې د صوبې د چیف سیکرټري شکیل قادر په مشرۍ کې شوې و او پکې د خیبر بانک چارواکو او د ځوانانو د چارو د وزارت صوبایي سیکرټر عابد مجید هم ګډون درلودو د سپتمبر په 28 مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټري عابد مجید وویل خود قبائلی سے میں باڑی ودود اپریدے وائی چی پانگریزای ادب کی دلوڑ ازدکلو ترسنگ دا خپل یوروان سکول مایار خکول غواری خود دا پخبرہ دا دی قررو شرطونا دی سخت وی
روزگار انویسٹ کمانو
خود ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټری عابد مجید وای چې د دې قرضو د ضمانت شرطونه ډیر اسان دي
ایون ګریډ 16 هم پکې اچولې دي ځکه چې دا جایداد ولا ضمانت ته یوت لپاره ډیر ګراني مشکل دي کنه یعنی که تیسره تمره پیسې وي چې دې قرض بیا خو به قرضې ته ضرورت نه وکړي تیسره پراپرټي وانه بیا هو قرض ته څه دي ضرورت نه یان نه لکه هغه چې کولټرل کې پراپرټي اصول کې دا یو امپوسیبل ټاسک دی نو دې وجه نه دي کې شخصي ضمانت
دا عبد مجید په خبره وزیر اعلی محمود خان ته د دې پروګرام د یو حتمی پلان د وړاندې کولو نه پس به راتلونکي میاشتې ځوانانو ته د قرضو ورکولو بهیر پیل شي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیره بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کړي.
سره مشه د وخت په خبرونه د پاکستان د بارنو شهر وزارت ویلي د امریکا په سینټ کې په یو قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دوړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ سره سمې نخري. د بارنو شهر د وزارت ویان عاصم افتخار پر په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې د امریکا په سینټ کې یو قانوني مسوده معرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه بې ضرورته حواله ورکړل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د سینټ 28 غړو د سپتمبر په 20مه سینټ ته یو قانوني سوېدا وړاندې کړی ده چې مخه د کابل د سقوط نه وړاندې ورستو او په پنچر دره کې د پاکستان مبینه کردار ارزولي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې طالبانو یو قومندان او د پوځ یو کیپټن وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري هم جوبل شوی دي. د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د ټیکس په قانون کې د بدلون پر ضد په اسلام آباد کې د مالیو راټولولو د مرکزي دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهر چان وایي چې د ټیکس په قانون کې د بدلون وروسته د بی آر په واک کې نور هم اضافه شوې ده او د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. د اطلاعاتو او نشریاتو فخری وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د بشپړې قانون سازۍ لپاره د پارلمان شریکه غونډه راغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره د الکترانیک مشینونو په کارولو نیوکې کړې دي. او ایټالیا غواړي چې د اکتوبر په 12مه د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د 20 ځواکمنو هیوادونو یو غیر معمولي غونډه را جوړه کړي. په دې غونډه کې بعد طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته برامنځته شوي بشري ناورین خبرې کیږي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. د امریکا دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید استن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکنزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د فوجي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې فوجي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی. نور حال په دې رپورت کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه یې د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې کېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړي پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان و او وي به دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هېڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هېڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هېڅوک پرې نشتي چې پر بل هېواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد یې د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي، خو دا بهیر وخت غواړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. په خوست کې یو شمیر کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړی تښتونې په تور نیول شوي دي. طالب چارواکي وایي چې یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. طالبانو نیول شوي کسان د امنیې قومندانۍ په انګړ کې رسنیو ته وښودل او له خلکو یې وغوښتل چې د اصلاح په خاطر دې د تورنو کسانو د خوشي کولو سفارشونه نه کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تېره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضې هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دا، بعضې کسان هغه د سیغوی په دې خار کې پاتراپو کې نشې مواد لکه 400 پودر او شیشې شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضې هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دا، بعضې کسان داسې دي چې هغه غوښتلې سي د بابرک تانی لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان هم نیولي چې هغه مشکوک دي لای خپل جرمون اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ویل د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شوو کسانو سره نشه یي توکي، وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاسته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخورې سفارش کوي. دله مشران وغوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک موږ رونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته موږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روانویست، دا خلک اوس موږ ته خلاص کوي. نو موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسې موږ ته سپارښتنه مارسئ. دا خلک به موږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدئ موږ تاسې دغه ځوانان چې لږ اصلاح وشي، دوی موږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په خار کې تښتولي وي او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
یې مخانیک سړک ته پیدا کړدمه په دا ځکه به چې چا لوسر وي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله. دوام او زه قمندان ته د ماپارین وي چې دوی دا سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته وایم چې دا وړه خصب شوه تلای مو ته ولکه دا سړی پیدا کړی وای، ډېر نه خښول یم لګ نه والا.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي. وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو نیټه او کړنلاره اعلان کړي او وایي د روان کال نومبر کې به ټوله صوبه کې په مرحله وار توګه دغه ټاکنې کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش په اسلام آباد کې د اروپایي یونین په مرسته د بلدیاتی ټاکنو لپاره را جوړې شوې په قامی کچ ایوی غونډه کې وکړه. د ذکر دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو نیټه په 2019 زیږیز کال په اگست کې پوره شوې وه. نور تفصیل دو شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو او لوړو زده کړو خصوصي ځلاکار کامران بنگش دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبه کې به بلدیاتی ټاکنې د روان کال نومبر میاشت کې مرحله وار کول شي. وړمبی پړاو کې به کلیوالو سیمو کې ویلج کونسل او خاریو کې نیبرهډ کونسل او دویم پړاو کې به د تحصیل او په ضلعي کچه دغه ټاکنې کول شي. بلخوا دا پخوانی بلدیاتی نمائندگان د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د بلدیاتی ټاکنو په وخت نه کولو او اوس مرحله وار کولو باندې سخت ټکونه کوي. بلدیاتی حکومت کے دا شیرپو یونین کونسل ناظم فضل دیان مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
دا خو دی دھیلی او بانے کئی لگیا دی دا 2020 کیم دی ہوئے چیئر مونگا کو بیا 21 کیو سوچی نومبر کی کو بیا ہوئے چیئر دا مونگا مرخوا لوار کو دا خو ارس یونین کونسل جوڑ دی ووٹر لسٹ جوڑ دی اس کم مونگا سر اپنے بیلے ریا و آغا چک نیزم شوی دا آغے کی ارس برابر شوی دی دا مرخوا لوار ہم جدوی کئی دا خو لوکل باڈی الیکشن دے دے کہ خو الیکشن کمیشن ہم چې زمونږ مرس حلقه بندی یا ور یو شی ووټر لسټ یا یو شی ټیک ټاک دی دی پکې صرف دغه دغه لپاره هیلې باندې لټي د داندې لپاره.
خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د کرونا وبا له وجې دوی دغه ټاکنې په پړاوونو کې کوي او دا چې د دوی د پالیسونه ولس خو خوشاله دي. د بلدیاتی نظام لپاره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلماني سیکرټري فضل الله مشال لیډو ته په دې باب له وویل
الیکشن په دې وجه باندې لیټ شو چې په دې کې د ټول نغړه مسله زمونږ د پوهي امراض تاسو ګورې ټول خبردار موږ د کمشنر صاحب او ټول ډپارټمنټ سے موږ په دې باندې میټینګ کړو. واخه کرونا وا کرونا هم شتا ډینګ هم شتا ډیر و بای امراض دي چې ډیر زیات خطر راځي د عوام ته. نو موږ د عوامو سیفټی چې دا غې ته ګورو چې موږ چې الله او کې چې دا کنټرول شو بیا دا وشي.
د نوړاندې د پاکستان سپریم کورټ او الیکشن کمیشن په حکومت غ کړي چې زر تر زر دغه انتخابات وکړي ځکه د بلدیاتی ټاکنو آئینی میاد خو شا درې کال وړاندې په 28 اگست 2019 ختم شو. دا پاکستان دا آئین یوسل سلویختم ماده ترمخه یوسل شل روزو که دننه بیا دوباره ټاکنه کول د حکومت ذمہواری ده. بلخوا ته مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې د خپل ناکام پالیسو له وجې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ولس نه وټ اخستو څخه ډډه کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګډې دورستو نوې حلقه بندو له وجې او بیا تیرو دوو کالو راسي د کرونا وبا له وجې دوی دغه ټاکنه نشوي کولی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو اوري. په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وای تر هغه با خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي ترڅو چې خپلوان نوی موندل شوي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنیو په بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دوی پر امنیتي ادارو د ورکو کسانو تور پورې کوي خو امنیتي او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین گگیانی وایي په های کورټ کې د ورکو کسانو تر زرو زیاتې قضیې لا هم نه دي فیصله شوي. په خیبر پختونخوا کې د لادراکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او تر شا یې څه وجوهات دي؟ زمونږ همکار ګولایازی په دې رپورت کې ځواب وی.
وکیل شبیر حسین گیانی وایي د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه هم په هواري کې بې وسه معلومیږي. نوموړی له څو کلونو راهیسې د ورکو کسانو موندلو، عدالت ته د وړاندې کولو او د هغوی د خوشي کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. گیانی د سپتمبر پر 12 له مشال وروسته په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې ښځې قصه وکړه چې څلور زامن یې له 2016 کال راهیسې ورک دي.
دا کوم چې دی له شریمت اجازه کولو شته دي نه کارانو کوم د ځواني خزيزي ولس نه بالغ مشمول او عدالت هم به بس عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې دي چې د مخ زمونږ عدالت زمونږ قانون آئین به بس د صرف جوړل دي.
خدای دې یوازې د جانپری قصه نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 13 پاسه یوونی ملسیزه کې په هیواد کې لزګونه کسان ورک شوي چې پکې د ډیرو د مړي ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د موندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره او لاریون شوې دي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وایي د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن خپلې دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لسګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسېدونکي دي چې د ورکولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي، خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وایي چې موندل شوي کسان دا نه وایي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مومندو لال باچا صافي د سپتمبر پر 12 مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال باچا صافي وایي په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ مهالویش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمي جاري، احتجاج خو ختمې دي، ختمې کنه سوبر مسله حل شي نو احتجاج روان وي، د احتجاج ختمې دو خبرې نشته. د دې مشر چې ده د قندارون امیر اوزل د میسنگ پرسن والا ورسا چې دا غوی مشر ټاکلې ده کنه، نو هغه دا اختیار هغه سره ده هغه به کېدای شي چې د صورت کې د دې پروګرام بیا دوباره اعلان کړي او دغه به کوي دا احتجاج
پاکستان بشیر حقوق کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15 مشال لوي ته ویلي ول چې په پاکستان کې د بشیر حقوقونو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر اوسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پوښتنه دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپوړو عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځنډ ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین گیانی وای په پیښور هایکورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال لوتی ویل ځینې قضیه خو ان له 2013 کال راهیسې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وایي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لوتیبل چې پر دې موضوع یې سو سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي، خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
لکه موږ سپارښت لتلی یو کرنل سیب له موږ یو نوم ورکړو ډېر دا نوم دی دا ولې میسنګ دی، نو هغه چې کله هغه لګ پېښ کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وکړو چې ما په پوره پرانیزه کې دا د دې کې خودکش سره تیار کړو، په دې باندې ما ډزې کړې دي، دې نه ما سر کټ کړو، نو دا ټول خبرې پر ریکارډ باندې هم موجود دي چې کوم خلک میسنګ دي دا غوي خامخا انټی سټیټ ایکټیویټیز کې انوالو دي. ټول ادارې ملک ډیر خپويږي، دا ملکی ادارې چې څومره نظام زمو ستارونو بچي.
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وایي چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي چې جرم وربندي ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي. لا پردې می وپوښتل چې حکومت ولې هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستي ادارې ولې عدالت ته جواب نه وایي. نو موري د دې دا دلیل ورکړ چې ځینو عدالتونو په تیرو وختونو کې لوی مجرمان خوشي کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامېږي. په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او کپر دې اساس پر چا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشي کوي. خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2020 کال تر پیله یې 4,822 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅې هم کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 زیږیز کال را په دې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده، چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازی خوراک او دغسې ځینې نورې دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي، او په خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی، په دې اړه زموږ همکاري انیسه اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اګست په 1 لاغرست مشال ویډیو ته وکړه چې د اګست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړي، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي، په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړه وي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنټ وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپرټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پوڼکي وایو چې داسې فلیشز ورته کیږي، چاته داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کیږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې بدن درد شروع شي. نو دکه چې کوم یې دا علامات
د WHO د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپرټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سه تر ټولو زیات د هایپرټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې یې زړه، مغزو او دغه سه د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پیراشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپرټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پریښې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړی دی. احتیاط کې غونډو کې دا چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي، پای کې دا چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې کا پروټه کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې دا کوي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ په کې چې سړی به دونه روټه نه خوري چې هغه پوره مرې پورې ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړی خوړی شو، خو د دې په مقابلې کې د سبزي ډېره خوري. په کار دا دی چې سړی د یو نورمال اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج چې کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سې چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله یې اخري نو دام نه وي. په کار دا کې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پریشر ډېر زیات شوی، هغه د وجې په فالج دور
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپرټینشن علامات معلوم نو، نو دغه پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو.
ما د زیلیت کې مې دې څه به کېس ما دا ټول لاله وکړه. هغه دا ټول سفر تا کې نو سن ما نه دا تا کې پولې دي دا د ما دې کې ول د ما دې ګیس دې دا د ما دې د لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تر سره فکر شي کنه. مې ټول فکرونه نو سو جون نو خو ګران نه مال شو بس دې ته مې وښه بل والله چې مال تاسو اجازه ترخه چې زه دې مې شنې دې ټول پاسه ودرېګ وزن چې تاسو مشتا خبرې یې دې پاتې کولې باسه ما
په پاکستان کې نېشنل لایبرری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپرټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 40% ثبت شوي وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خبر پښتونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده، چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، نا امیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د اوپیډي ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټینسیو، جینوینلی هایپرټینسیو. اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټ چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د عامې روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمېره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار، د ناروغانو د شمېر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي. دا چې حکومت په خبر پښتونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته. د سوات سیدو میډیکل کالج کې د ادبی ټولنې د سوري لاندې یو ادبی غونډه او مشاعره ترسره شوې ده. په دې مشاعره کې د سیمې د نوموړو شاعرانو په ګډون د کالج زده کوونکو هم برخه واخیسته. د کالج د ادبی ټولنې لخوا د زده کوونکو د تخلیقي ودې لپاره وخت په وخت داسې غونډې را جوړیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره 100 ساعته تر شپې ناوخته جاري وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبی ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل،
د سیدو میډیکل کالج ادبی ټولنه په هر دویم کال داسې خوندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چی د پدی مشاعره کې د پښتونخوا د هر سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. تا لک سات لری کله سر ګوزی لا سنا پشا جوړی نو شاتا ساړاندا کی د تونا پراتا کله نو ټول خالی زمون جی بنا بومون لا ګلابونو خالی نکړه کتابونه.
مشاعره کې د کالج زده کوونکو غټي خپل کلام وړاندې کړو چې پکې وایي،
د باطن کیسه اوږدی دي سو خبر نه دی بچانا، د باطن کیسه اوږدی دي سو خبر نه دی بچانا، ظاهره چې سلګم دغنه یم جانا.
د میډیکل کالج په مشاعره کې د سوات محمد انیب قیس زیاتره قطې وړاندې کړې.
عجیب زمون وطن دی، عجیب زمون نظام دی، نه سړی پې پوهې دی شي نه سړی په دې پوهېږي، لکه میخ چې سړی کوږ وي نو سوغم غرض پې نه کړي، لکه میخ چې سړی کوږ وي نو سوغم غرض پې نه کړي، خو لکه میخ چې سړی نیغ وي نو په سر وهلی کېږي.
مشاعرې ته د منګوري شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو.
د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو خپو شل ناستې، مقدمه د انصاف چاله اوسم دلته په هر چوکه غل ناستې. د غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات مې ورته وې، خاپیرای د چین او سوات مې ورته وې، او د قارون حسې پې ولګېده بده د قارون حس په ولګي د بدا چې د حسن د زکات می ورته وي.
مشاهری ته ورغلی از د کوونکو ډاکټرانو شاعرانو ته خپز راپور داد ورکو او د خوشحالی اظهار وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.